د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د قهرجن خلکو لخوا په هوهلو ډبولو وجل سوې افغاني میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوې. دا به هم واورو چې امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړې چې د تیروتنې له کبله یې تیر کال په کندوز کې پر روغتون برید وسو او پکښې لسګونه کسان وژل سول. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري، څو اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي، او همداراز به واورو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین څخه غوښتي دي چې اوکراینۍ پیلوټه نادیا سافچینکو له زندانه خوشې کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزیک څخه اورو.
السلام علیکم، د خبرونو سرټکی له آزاد رسنیو د ملاتړې ادارې یانای 1390 کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډکه او خونړی کال وباله. افغان مدني فعالانو د فرخوندۍ د وژلو لومړی تلین ولمانځه، او بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایي تر سبا پورې به هم د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. بشپړ خبرونه له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانای 1390 لمریز کال د خبریالانو لپاره له ستونزو ډک او خونړی کال بللی دی. د دې ادارې د سهار د برخې مشر صدیق الله توحیدی نن په یو کانفرنس کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د نای د کلنی راپور د خبرولو پر مهال وویل چې سږ کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي 116 پیښې دوی ثبت کړي دي. او خو د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یو راپور کې د خبریالانو حالت د اندېښنې وړ وباله، او ویل چې د خبریالانو په وړاندې د تیر کال په نسبت تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. افغان مدني فعالانو د فرخوندۍ د وژلو لومړی تلین ولمانځه، او د هغې د مبارزې د څلي پرانیستی وکړه. دوی پر افغان حکومت په خاصه توګه پر ولسمشر غږ وکړ چې د فرخوندۍ په قضیه کې باید عدالت وشي. فرخونده تیر کال د کپ په 28مه د شاهد شمشیري جومات ته نږدې په دې تور چې ګواکې قرآن پاک ته اور ورته کړی دی، د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې جسد هم وسوځول شو. بیرنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمکوی وړاندوینې ښیي چې د رواني مارچ میاشتې 13 نیټې یعنې سبا پورې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه دوام ولري. ښاغلی برمک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په ځینو سیمو کې ښایي دا بارانونه د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب هم شي.
بین په تاریخ 15 تا 18
د 15 منټې پورې وړاندوینه شوې چې ممکن هوا په همدې شان باراني ووسی. په ځینو ځایونو کې د بارانونو شدت زیات وي، د اټکل له مخې ممکن په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راووزي. ښاغلی برمکوی د احتمالي سیلابونو او زیانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د هوا پیژندنې یو شمېر نړیوال اژانسونه هم وړاندوینه کړې چې ښایي په همدې مودې کې د طوفان یو څپه هم له افغانستان تېر شي. او په بغلان کې له کورونې بيزې شوی سره د مرستې په دوام نن د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان لخوا له 640 کورونې سره مرسته وشوه. د بغلان له طبيبي خو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي رډیو ته ویل دا کسان تر ډیر ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین د سیمو اوسیدونکو دي چې ورسره د وړو غړیو مالګي خرما او بسکویټ مرسته شوې ده. اخو کوم کورونې چې د مرستې ترلاسه کړي د ورسېدلو ځانونو په پرتله ډیره کمی بللې، خو بیا هم ویلي چې ژوند به پرې وچلبي. او د سپورت پرداچی پوره 4.5 ساعت وروسته د افغانستان او سریلانکا ترمنز د شلاوریزو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې لومړی شلاوریزه لوبه وشید. د افغانستان لپاره په نړیوال شلاوری جام کې په دویم دور کې لومړنۍ لوبه ده چې د آی سی سی له یو بشپړ غړي هیواد سره کوي. مې هیروي لنډي د میورسته هم بهرنی خبرونه مې هیروي.
د کورټسان د کارګر ګوند یا پی کی کی وی بیل شي بیډلې پانخره کې د مارچ 13 منټې د بریډ مسولیت ومانه. په دې حمله کې ودیش کسان وژل شو. د کورټسان د خپلواکي شاهین پونم ډلې په یو بیان کې چننې په ویب سټ کې خبر کړی دی، ویل دي چې د مارچ په 13 ماشم یو ځان مجنون کې د ترکیه د فاشیستي جمهوریت په مرکز کې د بریډ وکړ او موږ د دې حمله مسولیت منو. دې ډلې ویل دي چې د حمله د هغو پوځي عملیاتو په جواب کې شویره چې ترکیه ځواکونو د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردانو پر ضد تر سره کړی وو. د مارچ 13 حمله درې اونۍ وروسته تر دې وشوه چې په ورته ډول د موټر بم په حمله کې په انقره کې 9 تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم د کردانو د خپلواکۍ شاهین ډلې یا ټي ای کې په غاړه اخیستی و. تمه ده چې په سوریه کې د کردانو مشران د یوې بېلې فدرالي سیمې د موجودیت اعلان وکړي، که څه هم د امریکا متحده ایالتونو ویلي دي چې دا نوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. داسې ښکاري چې له دې سره به د ترکیې متحده جبهه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد جنګیږي کمزوري شي. کردان د داعش په وړاندې تر ټولو اغېزمن ځواکونه دي، خو انقره ویره لري چې د کردانو د یوې خپلواکې سیمې له رامنځته کېدو سره به شایي د ترکیې دننه د کردانو سیمې له ګواښ سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري څو اروپا ته د کډوالو د تک په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسېږي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ډونالد توسکو ویل لا هم له ترکیې سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا شته. دا لیدنې کتنې د بلجیم په مرکز بروکسل کې ترسره کېږي. د دې موافقې لومړنۍ طرحه نږدې 10 ورځې مخکې د ترکیې سفیراعظم احمد داود اوغلو د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د غونډې پر مهال وړاندې کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل جمهور رئیس ته ویلي دي چې دی غواړي پلان راتلونکي کې د اسرائیل له سریاسم بنیامین نتنیاهو سره وګوري او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. د اسرائیلي چارواکو په وینا د اسرائیل ولسمشر ریو روین ریولین چې ماسکو ته سفر کړی دی 13 ورځې له پوتین سره د غونډې پر مهال له هغه وغوښتل چې په سوریه کې د جګړې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو 16 ساعتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتو 16 ساعتي ځواکونه اوس د اسرائیل او سوریې ترمنځ د ګولان پر لوړو کې ځای پر ځای دي او د سرحد څارنه کوي. اسرائیل د سوریې په جګړه کې بې پرې دریس خپل کړی دی، که څه هم په سوریه کې څو ځله د حزب الله د ډلې د ځپلو لپاره هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو له زندان خوشې کړي. باراک اوباما تیر ورځ په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او همدا خبره یې ورته وکړه چې نادیا سافچینکو خوشې کړي. نادیا د نه خوړلو احتساب پیل کړی، پر دې تور لګېدلی چې قتل یې کړی. د امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې د منسک د سولې تړون د اوکراین په ختیځ کې د شخړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې بې ګناه زندانیان خوشې کړي. په هغه بیان کې چې په کیف کې د امریکا د سفارت په ویب سایټ کې خپور شوی دی، د وسترو صنعتي هیوادونو لپاره د کیف استازي هم د نادیا سافچینکو د روغتیا په برخه کې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له روسیې څخه یې غوښتي دي چې د منسک له تړون سره سم دا خوشې کړي. روسی چارواکو 14 کلنه نادیا تورنه کړې ده چې د هوان د ډزو پر مهال دوه روسی خبریالان وژلې دي. روسی څارنوالانو د دې تور په حکم له محکمې غوښتي دي چې نادیا 28 کاله زندان کړي. د کاسو پولیسو پرونو ویل چې 2 تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالی مرستې په تور نیولې دي. یو مشکوک سړی د اف آر په نوم یو سوداګر پیژندل شوی چې د کاسو له ځوانانو سره یې مرسته کړې چې د داعش له وسلوالو سره یو ځای شي. د پولیسو په وینا د دوی یو شمېر په عراق او سوریه کې وژل شوي هم دي. د پی ډي په نوم دوهم مشکوک کسم داعش ته د 2 وسلوالو د جذبولو په تور نیول شوی دی. د خبرونو پای.
ل احمد شیبر څخه مو د نړۍ خبرونه اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای شئ. د قهرجن خلکو لخوا په وهلو ډبولو وجل سوی افغان میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوی. امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړي چې د تیروتنې له کبله یې تیر کال په کندوز کې پر روغتون برید وسو او پکې لسګونه کسان وژل شول. دا به واورو چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبریالانو مرکز 1400 لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډک کال بللی دی.
یک رقم درشت از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هله لري چې نن به د شل اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ په خواني اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د نن ورځې د لوبي په اړه درته معلومات درکوو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونو سپورت او همداراس کور کلی اوریدل هیرول ما هیرول. دا ازادي رادیو ده. لسګونه مدني او شدینه فعالانو نن په کابل کې د فرخوندې د وجلو لومړی تلین ولمانځه. د فعالانو چې د فرخوندې د وجلو په سیمه شاهد شمشیره جماعت سره راټول سوي وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د فرخوندې په قضیه کې عدالت ټینګ کړي. فرخونده تیر کال شاهد شمشیره جماعت ته نږدې د قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ډبولو ووژل سوه. زموږ همکار حدیث پردیس همدا مهال د فرخوندې د وجلو په سیمه کې دی چیرته چې خلک د فرخوندې یاد لمانځي. پردیس صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. بشیر صاحب لکه څنګه چې تاسو وویلې نن د کابل په شاهد شمشیره سیمه کې چیرته چې ځان لاوس ولاړ یم په لسګونو مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو لومړنی تلین خپل شالداره مراسم سره ولمانځه. مدني فعالانو د همدستګۍ دوګم ځینې غړو د فرخوندې د وژلو په یاد هغه څلی هم پرانیستی چې د فرخوندې د وژلو په ځای کې جوړ شوی دی. فعالان بیا انتقاد کوي چې حکومت د فرخوندې په قضیه کې بېغوري کړې او حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. دوی وایي تر هغې چې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې ټولو ښکېلو کسانو ته د قانون مطابق سخته سزا ورنه کړل شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. فرخونده ملک زاره تیر کال د رود د میاشتې په اته ویشتمه نېټه د کابل ښار د شاهد شمشیره زیارت مخې ته د یو شمېر قهرېدلو کسانو لور دی په دې پلمه په خورا بېرحمۍ ووژل شوه چې ګواکې د قرآن نسخې ته یې اور اچولی دی. که څه هم د افغانستان سترې محکمې موده وړاندې د فرخوندې په قضیه کې ښکېلو دیارلسو کسانو ته خپله وروستۍ فیصله واورولو خو ولسمشر دغه فیصله په دغه فیصلې کې د دې غور لارښوونه وکړه. بشیر صاحب دلته راټول شوي مدني فعالان ټول په یوه خوله دا وایي چې حکومت باید د فرخوندې په قضیه کې عدالت ته جدي پام وکړي او دوی وایي چې د دغې قضیې نه تقریبا یو کال تېرېږي خو لا هم په هغه شکل چې لازم و دې قضیې ته رسېدنه نه ده شوې او که چېرته بیا هم په دې بحث کې بېغوري کېږي نو دوی به خپل مدني اعتراضونه پیل کوي او بیا به د دې مدني اعتراضونو ټول مسؤلیت هغه شاته ورګرځي چې څوک دا قضیه کې بېغوري کوي او انتقاد لوی انتقاد یې همدا ده چې ولسمشر په دې برخه کې باید جدي غور وکړي او دا قضیه کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي.
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب. حدیث پردیس و چې د کابل څخه یې د فرخوندې د وژلو د لومړي تلین په اړه معلومات راکول.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده اوس په اورو چې امریکا خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړې چې د دوی د تیروتنو په نتیجه کې تیر کال په قندوز کې په یوه ولسی روغتون برید کې لسګونه کسان وژل شول. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل راوړوي.
دولس امریکایي پوځیان د قندوز په یو روغتون د تیر کال د اشتباهي برید له امله تنبیه شول خو کوم جنایي تور ورباندې لګول شوی نه دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه کسانو ته د هغو تیروتنو له کبله سزا ورکړل سوه چې په نتیجه کې په تیرې اکتوبر میاشت کې د بې پولو ډاکترانو په ولسی روغتون برید وشو او 240 کسان پکې ووژل شول. سره له دې چې څرګنده نه ده چې دغو پوځیانو ته څه ډول سزا ورکړل سوې خو تر ډیره ګمان کېږي چې دغه سزا به اداري وي. په ځینو ورته مواردو کې توبیخي لیکونه د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره مؤثر تمام سوي دي. د امریکا اردو مخکې ویلي و چې د ځینې پوځیانو وظیفه وځنډول سوه خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. چارواکي وایي په تنبیه شویو کسانو کې هم افسران او هم سربازان شامل دي خو کوم جنرال پکې نشته. دغه چارواکو چې د اقداماتو د تفصیل ورکولو اجازه نه درلوده او د خپلو نومونو د اخیستو څخه ډډه وکړه وویل چې د تنبیه پروسه تکمیل شوې ده.
د بی پولو ډاکټرانو د سازمان یوې ویان د ساندرا موریلو وویل تر څو چې د امریکا دفاع وزارت د خپلو اقداماتو په هکله دوی ته مستقیم معلومات نوی ورکړي یا یې اعلان کړي نوی دوی په هکله کومه تبصره نه کوي. په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوې ای سی 130 ډوله الوتکې تیر کال هغه مهال برید کړی و چې طالبانو د ښار پراخې سیمې لاندې کړې وې او په ځینو نورو برخو کې د دوی او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ روان و. بی پولو ډاکټرانو د امریکایي الوتکې د غبرید یو سخت او وحشي یرغل ګڼلی و او د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې وه، خو دغه ډول تحقیقات ترسره نه سول. جنرال جان کیمبل چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان و، دغه برید یې له غمه ډکه داسې یوه پیښه وګڼله چې په اصل کې د بشري تېروتنې څخه چې مخه نیول کېدای شوه رامنځته شوې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زموږ غږ لازادي رادیو اوري. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبريالانو مرکز ډیر لسو څلور نیوم لمریز کال د افغان خبريالانو لپاره لستونزو ډک کال وباله. دې بنسټونو نن د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپورونه خپاره کړل. د دوی سروې شي چې په دغه کال کې خبريالانو او د رسنیو مسؤلین د تیرو کلونو په نسبت زیات ځورېدلی او په مرګ ژوبل کې هم زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او د افغانستان د خبريالانو د مرکز له نظره 1349 لمریز کال د افغان خبريالانو لپاره د نورو کلونو په نسبت لستونزو ډک او خونړی کال وو. دا ادارې وای په دې کال کې افغان خبريالان نه یوازې دا چې ګواښل شوي، وهل شوي او زندانونو ته اچول شوي، بلکې وژل شوي هم دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سار د سانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی 114 قضیه ثبت کړې دي.
یک رقم درشتی از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم که در
دوبل د خبريالانو یو لوی رقم مو ثبت کړی چې په سوار لسو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. په 49 لمریز کال کې 12 خبريالان وژل شوي، 23 ټپیان، 15 ګواښل شوي او 13 توهین شوي دي چې ټول 114 مورد کېږي
که مجموعا 116 مورد را احتوا میکنه.
د نای راپور وای په دې قضیو کې 6% حکومت، 4% طالبانو، 1% نامعلومو کسانو او 1% بهرنیو ځواکونو پورې اړه لري. په راپور کې راغلی چې وسم خبريالان اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري او پر رسنیو کې د خوځو ونډه مخ په کمیدو ده. راپور وای په دې کال کې د تلو ټلویزیون د و کسانو وژنه یو دردونکې پیښه وه. په دې ورځ د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د خبريالانو د وضعیت په اړه خپل یو کلن راپور خپور کړ او د دې ترڅنګ ځینې خبريالان وستایل. د خبريالانو د وضعیت په اړه د دواړو ورګانونو په راپورونو کې لکه توپیر لیدل کیږي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز رئیس احمد قریشی وویل په 49 لمریز کال کې د خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې د 93 لمریز کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی دی.
مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه اخیر 191 قضیه خشونت فیزیکی و
دوبل د افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته و 12 میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د خشونت 119 قضیه ثبت کړې دي. دا شمیره په تیرو کلونو کې 103 قضیه وي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو 6% د محدودیتونو 22 د توهین او سپکولو 9 د فزیکی چلند 6 او د غیر قانوني اظهارولو او پختلو 1 قضیه ثبت شوې دي. افغان خبريالان وای نامنی او ډول ګواښونه سبب شوي چې په لزګونو خبريالان او د رسنیو کارکونکو خپل دندې خوشي او یا له هواده ووزي. دوی وای حکومت چې کومې ژمنې د خبريالانو د خوندیتوب په حق لکړي تر ډېره ځایه له یاده ایستلې دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د یو ګمان په حد کې بللي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي وروسته له هغه دا خبرې ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هیسم 2018 کال له ستونزو ډک کال وباله او ویل چې د حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي، ځکه چې حکومت سږ کال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږ کال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. ښاغلي هاشمي دا هم وویل چې حکومت د سولې د هڅو تر څنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده.
امسال علاوه بر ازی که ما تلاش داریم بخاطر
خغلی هاشمی وای سکل پدی سربیره چې د افغانستان د سولې د پروسې د برلي کېدو لپاره هڅه کوو، د ته هم چمتووالی لرو چې د هیواد د امنیتی سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دی وی چې په 2013 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخکې داسې وړاندوینې شوې وې چې د افغانستان نظام به ګډوډیږي، خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
یا مقسم بود که نظام افغانستان برهم میخوره، ولی فقط یک
د جمهور رئیس مرستیال ویاند د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورستر بلی واټن زیاتیږي، وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سیشنبې په ورځ ویل چې په 2014 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لوی آزموینه وي. د خغلی هیسم تر خبر وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال له نړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتونکو هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منو چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوي دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د لوړوز د کړو وزیر وایي چې په دغه هیواد کې غیر معیاري تحصیلي موسسو معیاري تحصیلي موسسې هم اغیزمنې کړي او د افغان تحصیلي موسسو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. فریدی مومن دغه څرګندونې نن په کابل کې د دوهم تحصیلي نندارتون د پرانستې په مهال وکړي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری دولتي کانکور ځپلي فارغان نن سبا په غیر دولتي یا خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې زده کړې کوي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مرکزونو په معیاري کولو ټینګار کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو د دوهم تحصیلي نندارتون په پرانیزغونډه کې خبرې کولې، وویل چې یو شمېر غیر معیاري تحصیلي مؤسسو د لوړو زده کړو د ټولو خصوصي مرکزونو اعتبار تر پوښتنې لاندې راوستل.
باوجود ان کې از طرف برخه از پوهنتونهای خصوصي سایب عمل میآید،
په داسې حال کې چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونو لخوا هڅه کیږي چې ښه او مثبت فعالیت وکړي، خو دا چې یو شمېر دغه تحصیلي مؤسسې معیاري کړنې نه لري د معیاري تحصیلي مرکزونو په کاري هم منفي اغیز کړي او دا د دې لامل ګرځي چې دغه پوهنتونونو اعتبار کم شي.
وا این نقطه باعث میگردد که از اعتبار این پوهنتونها کاسته شود.
اغلی مومند وایي چې دغه وزارت په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د خیالي محصلانو شتون هم په کلکه غندي او هڅه کوي چې د افغانستان ټول خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې معیاري اوسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې نن سبا 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ فعالیت لري. خو د چارو کارپوهان وایي چې ډیری دغه پوهنتونونه او تحصیلي مرکزونه په لویو ښارونو کې دي چې هیله ده د فعالیت کړی یې پراخ شي. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز مسؤلین وایي د دغه نندارتون له جوړولو څخه د دوی هدف تر یو چتر لاندې د ټولو تحصیلي مؤسسو راټولول او د افغان فارغانو د ستونزو راکمول دي. د دغه مرکز مشر عزیز بارکزی وایي چې دغه نندارتون به د درې ورځو لپاره د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي او درانه فارغان یا هغوی چې د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په لټه کې وي کولی شي چې دلته مراجعه وکړي. د بوریحان د لوړو زده کړو د مؤسسې یو تن مسؤول رمضان اسدي وایي چې د 12مو ټولګیو فارغان کولی شي د نندارتون ته راشي او د لوړو زده کړو لپاره خپل د خوښي وړ خصوصي پوهنتون انتخاب کړي. ډیرو تحصیلي مؤسسو او پوهنتونونو دلته ګډون کړی. څوک چې دا طلب دي کولی شي چې راشي او خپل د خوښي لیوال یا سطح سره برابر تحصیلي مؤسسه انتخاب کړي.
د
افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې هر کال په زیات شمیر د 12مو ټولګیو فارغان په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذبېږي او هیله مندي چې دغه فعالیتونه نور هم پراخ او په تحصیلي برخه کې معیاري خدمتونه رامنځته شي. د چارو کارپوهان هم د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو په برخه کې په کمیت او کیفیت دواړو ټینګار کوي. وایي چې په کار د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې له پوره جدیت نه کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هله لري چې نن به د شل اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ په خوانی اتل سریلانکا ته ماته ورکړي. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان او د سریلانکا د لوبډلې د کپتان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغان ټیم وروسته تر دې چې تیره اونۍ د هند په ناګپور ښار کې له لومړۍ مرحلې دوهمې ته بریالی شو، کلکتې ته ولاړ او نننۍ لوبه په دې ښار کې ده. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي رسنیو ته وویل چې د سریلانکا ټیم د پخوا په څیر پیاوړی نه دی، نو هیله مند دی چې دا مسابقه وګټي.
واقعاً ډېر ښه ټف ټایم ورکړو.
Yeah, last time we were near to beat them in the World Cup 2015, but they had very good and experienced batsmen like Sangakkara and Jayawardene.
تیرزن نشدی و چې موږ سریلانکا ته ماتې ورکړو د 2015 کال په نړیوال جام کې. خو دوی هغه وخت ډیر ښه او تجربه کار بیټسمینان لکه سنگاکارا او جواردینا لرل چې هغه ډیر ښه لوبه وکړه او مشته ماته
راکړه.
اصغر ستانکزي زیاته کړه چې دا ځل سریلانکا د سنگاکارا او جواردینا په څیر پیاوړي لوبغاړي نه لري، نو هیله ده چې افغان لوبغاړي بریالي شي. د سریلانکا د ټیم کپتان انګیلو ماتیس بیا خبریالانو ته وویل چې تکړه پخوانی لوبغاړي تر یو وخت له ټیم سره وي. اوس چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې نیول شوي دي، دا د هغوی مسؤلیت دی چې مسابقې به ګټي. ماتیس بیا وویل چې موږ هڅه کوو چې له افغانستان سره ډېر ښه ولوبې شو او دا لوبه خپله کړو. افغانستان ته تاسو عادي نه شئ کتلی. دوی په لومړي پړاو کې نورو ټیمونو ته په ډېره اسانۍ ماتې ورکړه. موږ دوی مهم سیال ګڼو ځکه چې دوی هر ټیم ته د سر درد جوړولی شي، نو موږ باید ډېر ښه کرکټ لوبه وکړو چې افغانستان ته ماتې ورکړو. سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې له افغانستان سره د سریلانکا ترڅنګ ویسټ انډیز دی چې د 2012 کال نړیوال جام خپل کړی. همدارس انګلستان دی چې د 2010 کال د شلو ورونو نړیوال اتل دی. ورسره د جنوبي افریقا پیاوړی ټیم یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې تر اوسه یو لوبه شوې ده چې پکې ویسټ انډیز انګلستان ته پشپش وکټو شکست ورکړ.
له احمد شبر څخه مو د کرکټ په اړه معلومات واوریدل. یوسف خان زدران را سره له هندستانه پر لیکه دی. سلام زدران صاحب، لوبه به کله پیل سی او افغان ټیم د لوبه ته څومره آماده دی؟
وعلیکم السلام، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. همداسې ده لکه رپورټ کې زموږ اوریدونکو چې واوریدل، دا لوبه شپږ نیمې بجې پیلېږي. اما د لوبه لپاره هغه مقدماتي کوم کارونه چې باید لیدون کې راشي او یا لوبغاړي د میدان په لوري لاړ شي هغه وخت ډېر رانږدې شوی دی. زیات شمېر لیدون کې دا اوس هم زما مخامخ ولاړ دي چې دوی منتظر دي چې لوبغاړي د راتګ وخت چې هغوی وویني له نږدې نه. باندې حال کې نوې خبره دا ده چې د افغانستان یو اتیا کسیز پلاوی ویل کېږي چې را رسیدونکی دی په څو شیبو کې کلکتې ته. دا دولتي پلاوی دی چې په دې کې اووه اته د کابینې وزیران او د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي دي. په همدې ډول د میچ د شروع کېدو نه مخکې موږ د نړیوالو تبصره کوونکو چې کرکټ په اړه باندې دوی تبصرې لري پاکستاني مشهور پخواني لوبغاړي رمیز راجا سره خبرې وکړې. هغوی هم یو ډېر ښه نظر لري د افغان ټیم په اړه باندې او دا چې د افغانستان ټیم یو ښه سیالي کولی شي او په دوی نظر دا و چې افغان ټیم هغه څه چې باید کړي وای هغه کړي دي. د افغانانو ته میسج دا و پیغام دا و چې کچیر خدا نه خواسته خدا نه خواسته افغان لوبډله ماتې خوري نه باید هېڅکله منفي تبصرې وشي ځکه افغان ټیم په خپل لومړۍ مرحله کې درې مهمې سیالۍ چې باید ګټلې وای یا سیال ګڼل کېدل هغه ګټلې دي. اوس د ډېرو قوي لوبغاړو لوبډلو سره مخامخ کېدونکي ده اما د ډېر ښې لوبې تمې کېدلی شي او دا چې حتی دوی دا هم ویلی چې په دې لوبه کې چې نن ترسره کېږي د سرلنکا سره فشار هم په سرلنکا باندې ده ځکه افغان ټیم له دې وړاندې ښې لوبې کړي دي او درجه بندۍ کې هم په نړیوال شلوریز کوم درجه بندۍ په ښه رینکینګ کې راغلې ده. نو د نړیوالو تبصره کوونکو هم دې ته په یو ډېر ښه نظر ګوري چې نن یوه ښه سیالي کېدلی شي او حتی د افغانستان لوبډلې د بریا چانس ډېر زیات دی.
یو
تصویر دا دی بله
ډیر زیات مننه یوسف خان زدرانو د هندستان څخه د افغانستان د نننی کرکټ لوبي په اړه معلومات راکول. د خبرونې نیمای ته رسیدلی له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای 1400 کال د خبريالانو لپاره په افغانستان کې لسونزو ډک او خنړی کال بللای دی. افغان مدني فعالانو د فرخوندې د وشلو لمړی تلین ولمانځه او د هغې د مبارزې د چلې پرانستنه یې وکړه. په بغلان کې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې په دوام نن د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان لخوا له 1600 کورنیو سره مرسته وشوه. د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی وی بیلې شوې ډلې په انقره کې د مارچ 14 نیټې د برید مسؤلیت ومانه. تمه ده چې په سوریه کې د کوردانو مشران د وی بیل فدرالي سیمې د موجودیت اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې مشران او ترکیه نن او سبا غونډې لري چې اروپا ته د کډوالو د تک په اړه یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل جمهور رئیس ته ویلي دي چې دی غواړي په لنډ راتلونکي کې د اسرائیل له صدراعظم سره وګوري او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ پیاوړو اقتصادي قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې اوکراینی پیلوټ نادیا سافچنکو له زندانه خوشی کړي. او روسی پلاوه بلتون غوښتونکو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل پاسپورټونه سر له پرونه صادر کړل.
له احمد شیبر څخه په مننه له نجيبه زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوي چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف د افغان ترک ګډ نندرتون د 500 ترکی سوداګرو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د دغه خونی د امریکا مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نندرتون کې به 25 ترکیه او 15 افغاني شرکتونه ګډون وکړي.
د دې نندرتون اصلي هدف دا دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراختیا پیدا کړي. د افغانستان او ترکیې د صادراتي توکو لپاره بازار موندنه وشي. د افغانستان د شته منابعو او فرصتونو څخه ځان خبر کړي.
د شاغلي پسرلی په خبره په دغه نندرتون کې الکترونیکي او ساختماني توکي، کرنیز محصولات، خوراکي او آرایشي مواد په شپېتو غرفو کې نندارې ته ایښول کیږي. د پکتیا سیمه ایز چارواکی وایي چې هر شپه د دغه ولایت له ګمرک څخه شاوخوا 500 بار وړونکي موټر پرته له محصولاتي ریجه. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان زدران ازادي رادیو ته ویل چې دغه موټر په خوراکي مالونو بار وي او د پاکستان لخوا افغانستان ته داخليږي. شاغلی زدران وایي چې له دې عمله د مالی کال په وروستیو 15 میاشتو کې د پکتیا د ګمرک عواید 50% کم شوی دي. په عین حال کې د پکتیا د مدني ټولنې غړي سید جمال آصف خیل وایي چې د دغه موادو په قاچاق کې د پکتیا امنیتی چارواکي ولایتي اداره د پارلمان وکیلان او حتی د کابل چارواکي لاس لري. د پکتیا د ګمرک رئیس لازادي رادیو سره په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. په غور کې به د 4 میگاواټ برېښنا د تولید په هدف د برېښنا بند جوړ سي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا دغه بند به د فیروزکو ښار ټول اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي. ښاغلی خطیبی زیاته کړه چې د برېښنا له دغه بند څخه به صنعتي پارکونو او هغو کوچنیو تولیدي دستګاو ته برېښنا ورکول سي چې په کورونو کې کار کوي. په غور کې د برېښنا دغه بند د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت لخوا د 1.5 میلیون ډالر په لګښت د یو روسي شرکت په مرسته جوړیږي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه او زملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته د خبرونه وړاندې کوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو دا اس ام اسونه مشتلی جلیدی. محمد زکی عاصم لپنشیر لیکلی دی پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اندیشمن دی، نو هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر سابوتاژ کړي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په اس ام اس کې لیکلی، دوه کاله وسو چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو رخصتي بنده سوې ده. پوځیانو او بریدملانو ته رخصتي نشته، باید دا ستونزه حل کړای سي. او سمی الله حلیمی تندر د پکتیا لڅمکنیو څخه لیکلی دی چې هله د افغان لوبغاړي له سریلانکا سره نن شلوبه وکړي. عبدالرحمن بیا له کندهار لیکلی دی، زه د کرکټ پر ملي لوبډلې بشپړ باور لرم چې نننې لوبه به وګټي. همداراز محمد اسلام ارمان له خوست لیکلي که افغان لوبغاړي له سریلانکا سره داسې په دقت لوبه وکړي لکه له زیمبابوې سره چې یې وکړه، نو دا لوبه افغانان ګټي. او همداراز نقیب الله بارکزي له کندهار لیکلي، له ټولو هیوادوالو غواړم چې دعاګانې وکړي چې نن د کرکټ لوبه وګټو. دا ازادي رادیو ده. د وزیرستان څخه افغانستان ته به کورسیوی د وزیرستان خلکو د دواړو هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته خوراکي مواد د دواوی او زیر ترجره د دوی خپل کورونو ته پستنې دوه مرسته وکړي. نور راپور د سیلاب مسعود څخه اورو.
په وزیرستان کې د جنگ په وجه د افغانستان ولسوالی بیر ملا منتور اوړېدلې. وزیر مسعود قبایلیون چې کوم نن غیز مال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکه ژغېدلې دي، د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو قبایلی مولا خان ویایي چې جنگ بد زبولي تواني کړي یو. د پاکستان افغانستان حکومتونه د کډوالۍ په دا تنگ تغییر ژوند کښې کاسا خیر شګړه شیر را سوالای دامرا خود وکی چخ پل وطن تمو بیرتا ولیش دوی
وی علامه در مل سوالی کی سی بات کی چ بالکل نشانه دا پاکستان لیرا الفاریکا شانه افغانستان لیرا امیتا در تا کلی پای بخوری داغ داکرینا ور پوت شول مولینا ور پوت شول می دا هول چخ پل وطن تالو شی
یو بلک بایلی فضل الرحمن زیاتوی چ بارون لا گیا دای ساڑا دای پ بدیا پرتایو نکش دشت دای نه پٹھی نای رمن اللہ صدگائی گیلا من دائی چھ دے خوراک شاک شیونا خو خود نشتا دے رنجورانو دے علاج نہ ہم بے برخے یو
نرشان ملاری جنگا پخانستان حکومت دا شگر سارا کنے پاکستان خیر کرمی چھا گناہ کر رہی دے نیسن یار باندی دی مرون چھا واشی نا انگی را دے پکٹو را چھنے پکھے چھو را چھ بنیسن یار باندی نیسن دی مرون ڈاکٹرون دا رہی چھ
د وزیرستان د دغو قبایلیانو ژغ مې چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر ته ورسوه، هغوی څه ځواب وکړ؟ وار وای زنې
سر پدا جدوجہد کی ان شاء اللہ پر نزدیک ٹیم کو میز راد پاکستان طرف انا دے تبری باز کی ادا ہفتہ یعنی ما ہفتہ کو دے خپل علاقے تا دی صدا پاکستانوں دی دادی میل ورنا دی
دغو کا بلیانو دے پاکستان دے حکومت نہ غشتنا وکڑا چھ دے بیرتا لش دولو سرا سرا دے دمیجا دے مالی زانی توانونو پورا پورا پور ہن را کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوس دا ازادي رادیو اونیس پروګرامون سپورت او همداراز کور کلی په ګډه اورو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرم نو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو بریاو په اړه باندې درته معلومات درکوم یعنی د ریپورتونو په شکل باندې په افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریاو او همدارس د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اتلولۍ په اړه معلومات خوري. لومړی راځو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2014 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ. افغان ټیم دا چانس د سکاتلند، هانګ کانګ او زیمبابوي ملي ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوریز جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپلو لوبو سره د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو په خوانی او لوبو ته تمرینونه کړي وو او همداسې بل پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبي وکړي.
د کرکټ نړیوال شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه. ولې بده چې یو فل ممبر نشي کولای چې دا خطاب له سیمه د انټرنیشنل شامل کړي. افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړي. زموږ لوبغاړو هم ډېره توواله لري. د دې سره موږ نور سره مخامخ کیږي. لکه تر څنګ لکه ساوث افریقا او څنګه نور هیوا دی چې هغه سره لوبي تر سره کوي او هغه هم مهم لوبي دي. نو
افغانستان په همدې پنځمبه ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي. د یکشمې پر ورځ د مارچ په 6مه د ممبای په وانکیډي لوی سټډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د مارچ په 28مه په ډیلی کې له انګلستان او د مارچ په 28مه په ناګپور کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په شلاوریزو لوبه کې مخ شوه او ماتې ترې خوړلې دي. خو د کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولای شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار یې ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. په 15 لوبو کې د زیمبابوې لوی ټیم مات کړی. افغانان له موږ د نړیوال جام اصلي لوبي غوښتلې. نو دا د موږ د لوبو ته لار پیدا کړه. رښتیا هم چې د غلوبو ته د ورتک سیالۍ ډېرې سختې وې. افغان ټیم وروسته له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوي ټیم ونتوانی د دوی لخوا د 100 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړی او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو لاسه ورکړل. او به کتل چې افغان ټیم څنګه کولای شي د سریلانکا، انګلستان، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د شلاوریزو سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار ومومي. اوس به هم راشو یو بل راپورته چې د افغان رزمي لوبغاړي د اتلولۍ په اړه دی. د رزمي لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سی سازمان په نړیوالو لوبو کې روسي لوبغاړی امیر ستاروف مات کړ. مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپه وشوه په لومړی راوند کې په لومړیو یو نیم دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته. دا د رزمی لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبري وي چې د روسي لوبغاړي امیر ستاروف لماتول ورسته کړی دی. د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سی سازمان لخوا د ماسکاو په لوژنیکی سټډیوم کې وشو چې سباندې لزر کسانی ننداري ته ناستو. باز محمد مبارز د لوبه د افغانستان پوزیانو په 13 ملي پولیسو ته ډالې کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نوري لوبي هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوزیانو ملاتړ وکړي. په دې لوبه کې د پوزیانو جامې پتن کړې وي.
خوشبختانه این مسابقه فکر میکنم که در تاریخ روسیه هم
لنیک مرغه دالو بزما په نظر در روسیه په تاریخ کې بیساری و ځکه چې ډیر خلک ورته راغلی وو په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړی راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم یو وخت ما خپل دی روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې و او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ
بر من نخصفانه با مو سبمیشن تسلیمش کردم
باز محمد مبارز ویل چې دی لوبه ته په تایلند کې شاوخوا دو میاشتې سخت تمرینونه کړی وو او په ډیره لوړه روحیه دا لوبه وګټله له مبارز یو اونۍ مخکې د رزمی سپورتونو بل نړیوال اتل سیار بهادر زاده تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګوندو کړی وو باز محمد مبارز شاوخوا لس رزمی لوبه کړی چې دوی بایللې دي د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو په دغه پروګرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي لومړی لوبي د پنځمه پورس له سریلانکا سره ده د یکشنبه پورس هم چې د مارچ شلمه کېږي له جنوبي افریقا سره لوب کوي او دوه نورې لوبي هم له ویسټ انډیز او انګلستان سره لري په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمی سپورتونو نړیواله تل باز محمد مبارز خپل روسی سیال مات کړی دی نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختمیږي تر بل یو موزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښه شی به ولري
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا کلمو له اجازه پرته چاله موبایل څخه عکسونه او فلمونه اخیستي
دا الک دغه سي د دې جلې عکس یې غکړیو دا ویل کته دغه سبا راتر حاضر نسی او زم دې تاکسونه پاک بخښه اومد
د دې ریسټون دي حل لري چاري کومیدی
کچيري دوی د ځان د فارغ غواړي چې سبت ولري باز شي به ابدي کې وې ساتي لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي
قدر من دوستانو اخای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې د زینو کسانو له موبایل څخه دیغوی شخصي شایان دی بلا بلا اهداف په خاطر په پټه اخیستل کیږي چې دا کار هم په اخلاقی او هم په قانوني لحاظ جرم دی امنیتی مسول کسان وایي چې کچری متضرر کس غوړي نو دوی له تحقیق څخه اوروس دغه کسانو ته چې د خلکو په شخصي حریم تیرې کوي ماره مکسونه او فلمونه خبروي له قانون سره سم جزا ورکوي په دې ورسته کې له زینو غو موبایل جوړونکو څخه چې د سړک په غاړه د کمپیوټر مخې ته ناس دي او موبایل نه جوړي یو شمیر مېرمنې شکایت کوي وایي چې له موبایل څخه د دوی شخصي شاین کاپی کوي بیا ګواخ ورته کوي چې کوي غوښتنې ونه مني نو عکسونه او فلمونه په بازار کې خبروي په دې اکله په پایل کې د څوتنو خبري اورو
دا الک دغه سي د دې جلې عکس یې غکړیو دا ویل کته دغه سبا راتر حاضر نسی او زم دې تاکسونه پاک بخښه اومده مستغه ورونه بدکار بلاره بدکار دا ورور د سې وخلې جلې خلاص بل علاقات نه ورزولای وای نفر وخه وای نفر دغه نه غونه کوم چې زړه کا پیدا ک دغه سات دې ته زنګ وکي او دې خوش اورور را دې دې خبر یا جلې وخه ټلیفون واسه پز بک او شته تکه تکه که دانه دانه یې کورته واچو خدای دا سور اسنه خدای دې دا ټلیفون ورکړي په دا یو کور کې دوه کور اوسوځي
سوزلې زی د کمرې مخه ته راوړې و ما فامیل هم ناسو کلر سما تصویرې سوزلې مخه ته راوړنو مور پلار می اغه د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نشي ګډونې کړې ستا تصویرې مخه ته راوړې
کوم عکس
نه پیغام د کوم زین اخیستل شوی او هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ورکړو چې په څنګه د خزو سره خبرې کوي نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو په هغه وخت کې تاسو سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما تاسو سره مکسونه وسیله وینا هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي خلکو ته څنګه ورکړي ما ما خو چاته نه دی ورکړي وای په انټرنیټ کې زما اوس د عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی دا هم بد خبره ده چې ته چانه اجازه وانه خسته شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي په خصوص د سیاسرو
ډیری وخت داسې شوي چې یو کس له ځان څخه خبر هم نه وي کورني عکسونه او فلمونه په بازار کې اتید شوي وي یا هم په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي د کابل اوسینکی اجمل وایي چې د خپل د دوستان مارا عکسونه د هغو کسانو په موبایل کې لیدلي چې باید هلته نه وي د ده په نظر د موبایل په ذریعه عکس اخیستل او فلم برداري کول مناسب کار نه دی
کاریګر را سره کاری کا دا غو موبایل اند غسه د کور عکسونه باسیلی وو هغه نک صبر واله جو بل ورځ نه کما خپل څو قتل دا غو د کورانی او څو عکسونه هغه مخبل ول نه داخه کار دا کنو رار سګه خو د سیاسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو فرزن ما و باسه دا کس سبا د ما ورو یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رخ شغه خو ګوري کنه یاد ما قومي ما ته پسته به اون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه دا وکړ چې دا کس سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دا کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته دا درام او خښه نمشه کې دا غي غونډه په لمبارداري ما سره د مال کمپیوټر والا شه ولا ما خو خپل نه دا کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دا به تیر کړي دی نه خوند هغه سی وکمل کړي یا کوم چار شا کړي خو کړي دا غو د کور غونډ راز هغه د موږ تخکار شو ما اند هغه ته چې شو تاسو اوس په لمبارداري وو کې تر ازم امریکاټ ورکې دی کمپیوټر والا تا ما خو اتمن کمپیوټر وړی کانا ستاپ کې نوٹس اچ هغه بل تلګي بل تلګام دغه نه غټیږي
په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول احمد چاوردګ هغه کسان چې د خلکو په شخصي اړیم تیری کوي تر ټولو ظالم او بد کسان بولی هغه وایي خلک د دې لپاره چې د ژوند زینې شیبه د تل لپاره ژوندې پاتې شي عکس اخلي فلم برداري کوي خو خبر نوي چې دا کار ستر سر خو غيورته جوړوي
شیرني خوري یاد واده یا فرزندي کورنی محفل په غیر ارادي شکل باندې یا د خو فکر کې چې د زما موبایل مسؤل دی خو خپل می دی نو کله د انسان نه د موبایل یو رکیږي یا موبایل اوارث پیدا کوي ته دا وړي دکان ته نو که یو څوک د تجارت په لحاظ کې یو څوک فرزندي ثروت په لحاظ کې یو څوک د کسب په لحاظ باندې یو چیرته موبایل ساز دی یو کورنۍ په غي اعتماد کوي موبایل وروړي چې ته دراته جوړ کړي نو چاته وروړي نو که ته دغه ورته وروړي او دای بیا دومره ظالم انسان وي دومره مضر انسان وي دومره خدای ناترس انسان وي لدغه فرصت نه په استفاده باندې چې د ګوکی موبایل جوړوم بیا دغه نمره واخلي یا دغه فاميلي عکسونه ترې نه واخلي بیا نو په غي فاميلي باندې فشار راوړي یا په غي جلی باندې فشار راوړي بیا فاميلي جنجالونه او ماجراوي ترې نه جوړيږي امنیتي ورګانونه باید په دغه کسانو باندې جدي پاملرنه او څارنه باید ولري د دوی نه باید ضمانت باید واخلي کدا رقم شای پیدا کیږي د دې ته سطحي ونه ګوري
نجیب د کابل د خیرخانی سیمه مریم ته چیرم دکان لري موبایلونه جوړوي هغه وایي چې ډیر ځله خلکو موبایلونه د جوړولو لپاره ورته راوړي خو د په صداقت خپل کار کړی موبایل جوړ کړی بیرته لاکسونو او فلمونو سره د موبایل خوان تسپارلې
خودشان میان مثلا چپ میره یا فلش میره
زنی کسان دی خپل راضی وای چې د موبایل چپ می واخله ماته موزیک ثبت کړه یا هم زنی عکسونه غواړي چې په موبایل کې ورته واچو د جوړولو لپاره هم مخته موبایل نه راوړي موږ د غوي شخصي عکسونه او فلمونه په امانت توګه بیرته ورسپارو دا چې د خلکو عکسونه او ویډیوګانې بازار ته وځي په دې کې خپل خلک هم ملامت دي دوی ول خپل موبایلونه له شخصي محرم شیانو سره داسې چاته د جوړولو لپاره ورکوي چې هغه نه پیژني دوی خپل باید د خپل کورنیو د عکسونو او فلمونو ساتنه وکړي
درنو دوستانو یو خدایوي چې د موبایل جوړول پر وخت ځینی موبایل جوړونکي د خلکو په تیر بیا د میرمنو عکسونه او فلمونه کاپی کوي بیا د خپل مقصد لپاره کاروي بل یو شمیر کسان پرته له اجازه څخه د میرمنو عکسونه او فلمونه اخلي چې د کار هم ډیر ستونزې راولاړي کړي د کابل اوسیدونکو لپاره د ځان پاکل وایي
مفل وو او زما ورور ولید درته چې بل چا ته خپل موبایل کې فلم برداري کوي او ماته وایي چې زه راشه د وایي چې دا فلم برداري کوي او داسې مفل پات شو او زما ورور ډیره خپه کیږي به زو کورته نه ځکه تن ډیره بده ده دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاو د هیڅ وخت بده کار نه کوي امدا چې دا بیا خپل خلک داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولې دل جواز سمره د کیمرا لرم داسې ده او دا فیسبوکونه چې دا ولې د ټوله فاميلي ده عکسونه د انجلي مجلس کې ده ټول عکسونه باندې راځي
د میلی پر وخت هم د جنو میرمنو عکسونه په پټه اخستل شوی چې بیا وروسته ډیر لنج رمنځته کړي. بیا هم احمد شاه ورداک په باغ بابر کې خپل تجربه څخه وایي.
ځوان به ظاهرا به ټلیفون وخت نیولای وو داسې ګواکې ښکارولی چې زه خو د چا سره په ټلیفون کې خبرې کوم، هم هدف به یې څه و چې دوی یو فامیل وزوروي یا فرزند یوه جلۍ چې په خوا کې روانه د دغې نه ویډیو واخلي یا دغې عکس واخلي. دا د یو عادي او سطحي تخلف په شکل باندې مو ورته نه کتل، بلکې د یو ډیر جدي تخلف په شکل باندې مو عاجل د ته فرم د تخلف خانه پورې کوو، حوزې ته مو لیږه، جنایي ته مو تسلیموو تر څو چې دوی ته لازمه جزا ورکړل شي. او دا قسم ځوانان چې دوی د فامیلونو د ځورونې نه لذت وړي د دې مخه ونیول شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤول کسان هم وایي چې دوی ته هم ډیر ځله شکایت شوی چې د ځینو خلکو شخصي حریم خوندي نه دی، له موبایل څخه هغه څه ایستل کیږي چې ډیر محرم وي. په دې اکله د اطلاعاتو وزارت له ویان هارون حکیمي سره غږیدلی یو.
متاسفانه د بعضو کورنیو د عکسونو، د بعضو کورنیو د ویډیو کلیپونو، د بعضو کورنیو د غږیزو کلیپونو د راوتلو د دې څخه د سوء استفادې نمونې موږ په ټولنیزو میډیا کې ډیر ګورو. هغه صحنې چې باید خبرې نه سي خبرې شي. دلته د څو خواو څخه عوامل دي چې دغه مسایلو ته لاره واري. اوله متاسفانه د ځینو غرضي او منفي فکره اشخاصو لخوا دا هڅه چې د خلکو شخصي حریمونو ته داخل سي. ځینې وختونه کورنۍ د ویډیو اخیستلو په چارو کې بې باکي کوي. هغه مراسم چې دوی باید په ډیرو محتاطو چارو له ډیرو محتاطو لارو عکاسي کې یې په ډیره ښه توګه وساتي، دوی د هغو مسایلو سره بې احتیاطي کوي. بله خبره د یو شمېر مغرضو ذهنیتونو چاره ده چې هغوی چې کله د نورو کورنیو عکسونو یا ویډیوګانو یا نورو اسرارو ته لاسرسی ولري نو بې له دې چې د بل چا عزت خپل عزت وګڼي د هغو محرمو صحنو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او یا یې خپرولو ته سپاري.
لکه مینه مو پختلی چې د دوی وزارت په دې برخه کې څه کړی؟
د افغان فلم ریاست په دې چاره کې مسؤلیت لري چې د شار کمپیوټرونه چې ټلیفونان جوړوي همداراز ټلیفونانو ته د هغو کمپیوټرونو څخه تصویرونه او نور مسایل لیږدیږي هغه وڅاري، تعقیب کړي. د دغو موضوعاتو د مخنیوي لپاره زموږ اوله هیله د خپل ټولو هیوادوالو څخه ده چې د خپل هغو صحنو چې باید تصویرونه او عکسونه او ژغونې د باندې ونوځي د هغو صحنو سره محتاط اوسي. کچيري دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري باز شیبه ابدی کی وې ساتي فلمي ژغیه تصویري، نو لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي ترڅو مغرضو کړیو ته د لاسوهنې زمينه برابر نه سي. په دوهم قدم کې مو د ټولو هغو کسانو څخه چې د نورو د محرمو صحنو د اسرارو په خبرولو کې لاس لري هله داده چې د هر چا عزت خپل عزت وګڼي ترڅو چې موږ د نورو عزت خپل عزت نه ګڼلې موږ خپل عزت نسو تامینولای او ساتلې. زه ټول هو کورنۍ ته چکلې دغه محرم مسایل د هو کسانو لاس تلوي چې هغه سبا دوی ګواشي یا دوی دغه ځخاندیشنه لري کله کوم چې دوی دې ژر تر ژره خپل مسایل چکل اندیشنه ور سره پیدا کیږي د عدلي ارګانونو سره د هو څارنوالي سره چې د میرمنو د پاره دی په ځنګړی توګه یا د کورنۍ امنیت په برخه کې څارنوالي ده هغه ته د مسایل ورسي ترڅو د دوی کورنۍ مسایل پټ پاتې شي.
اورونه کې مې به هم راته وایي چې کله د دوی مسؤل کسان هغه موبایل جوړونکي ویني چې د خلکو شخصي عکسونه او فلمونه پرته د یو له اجازه څخه اخلي لا غو سره څه ډول چلند کوي؟
هغه نیورسوي واغه کسانو چې جواز د کار اخیستي جواز نه اخیستل سوی او انادلي ارګانونو ته معرفي سوی دي تاسو پولیسګونو پیښه موږ په دوکانونو سینماګانو همداراس د سړک پر غاړه د هو کمپیوټر کارانو څخه چې د خلکو ټلیفونونه جوړي او غو ته سندري عکسونه لیږدي د سي ډیر مواد تر لاسه سوی او ډیر ځایونه دغه پیښه سره زموږ کارکونکو کې مخسوي چې بیا هغه مسایل تعقیب سوي دي.
درنو دوستانو ترغه چې موږ هر یو د بل عزت خپل عزت ونه غنو لورته سوند کوم چې په خبرونه کې یاد شوي نو خلاص دي لای دا هم حقیقت دی چې کچېره موږ د بل سپکاوی وغوړو نو خپل به هم درانه او په عزت پاتې نشو. نو ځکه په کار دی چې د نورو په شخصي حریم تیرې ونه کړو د هغه مارم روزونه چې په موبایل کې دي خوندې وساتو. اړوند اداري چې د مسولیت لري هم باید سرغړونکو سره قانوني جدي چلند وکړي ترڅو د خلکو شخصي حریم خوندې پاتې شي.
Thank you. Thank you.